360 میں کیا امریکہ کی جانب سے پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ حالیہ عرصے میں ٹی بی کے کیسز میں اضافہ، کیا 2030 تک دنیا زیرو ٹی بی کا ہدف حاصل کر سکے گی؟ اور علامہ اقبال کی بہو اور ہائی کورٹ کی سابق جج ناصرہ جاوید اقبال بچپن میں رمضان کیسے گزارتی تھیں، جانیں گے آج کے شو میں۔
صبح 8 بجے سات مسجد سے اس نے اعلان کیا کہ عید الفطر کی نماز اتنے بجے پڑھائی جائے گی۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 7 مقدمات میں 6 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے لیے جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے دوران ہنگامہ آرائی پر اسلام آباد کے 4 مختلف تھانوں میں تقریباً 7 مقدمات درج کیے گئے تھے، جن میں ان کی عبوری ضمانتیں ہوئی ہیں اور جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں یہ درخواستیں منظور کی گئیں۔ اسلام آباد میں اس کے علاوہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات اکتوبر تک مؤخر کرنے کے خلاف درخواست جو دائر ہوئی تھی اس پر لارجر بینچ تشکیل دے کر وفاقی حکومت، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے گورنرز کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی جواب مانگا ہے۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان دونوں بڑی ڈیولپمنٹس پر بات کرتے ہیں۔ عاصم، عمران خان پر ایک تو مقدمات کے حوالے سے ہم بات کر لیں اور اس کے بعد میں ڈیفینیٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ میں آج ہوا ہے تو عمران خان پہ کتنے مقدمات تھے اور کن کن مقدمات میں انہیں عبوری ضمانتیں مل چکی؟
اسد، بالکل آج جو تھا سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان جو ہیں وہ آج تشریف لائے تھے اور انہوں نے 7 مقدمات جو وہاں پر جو گزشتہ 18 مارچ کو جب وہ یہاں پہ اسلام آباد آئے تھے اور جوڈیشل کمپلیکس میں انہوں نے پیش ہونے کی کوشش کی تھی، تو اس دوران جو ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، پتھراؤ ہوا تھا، کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے، پولیس کی املاک کو نقصان پہنچا تھا، اس کے خلاف جو تھا آج وہاں پر اس میں جو ان پہ درج کیے گئے 7 مقدمات تھے اس میں عمران خان نے آج ضمانت کی درخواست کی تھی۔ تمام کے تمام استدادی دہشت گردی کے کیسز ہیں، اے ٹی سی کے وہاں پہ کورٹ میں پیش ہو کے ان کو ضمانت کی درخواست دائر کرنا چاہیے تھی اور یہی بات عدالت میں ان سے پوچھی گئی کہ آپ نے پراپر فورم جو تھا جہاں اے ٹی سی کیسز جہاں پر اے ٹی سی کی عدالت تھی آپ نے وہاں سے رجوع کیوں نہیں کیا اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں آئے ہیں، جس پر ان کے وکیل سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں اے ٹی سی عدالت جانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر وہ نہیں پہنچ سکے، اس دوران ہنگامہ ہرائی ہوئی تھی اور اسی کے اوپر یہ مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اس پر عدالت نے حکم دیا کہ سابق وزیراعظم ہونے کی حیثیت سے ان کو جو سیکیورٹی کی ضروریات ہیں کیونکہ ان کے اوپر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہاں پہ حکومت اس حوالے سے پراپر سیکیورٹی فراہم کرے۔ اس بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے باقاعدہ نوٹس جو ہے وہ عدالت کی طرف جاری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات فراہم کی جائیں کہ عمران خان کو کیا سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پوچھا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے حوالے سے،
ایگزیکٹلی میں سپریم کورٹ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف تو آج ہم دیکھ رہے تھے کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی، دوسری طرف ابھی جو ججز کے درمیان جو فیصلہ ہے جو اس سے پہلے ہم دیکھ چکے تھے کہ سوموٹو ایکشن کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی، اس میں بھی کچھ اس وقت کانٹرڈکشنز آ رہی ہیں، اس پہ کچھ ایکسپلین کریں گے ہمیں؟
جی بالکل اسد، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج صبح جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی سپتین خان کی درخواست پر ایک جو ہے وہ بینچ تشکیل دیا گیا، 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا جس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ملتوی ہونے والے جو انتخابات ہیں، جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ سامنے آیا تھا جنہوں نے 30 اپریل کو الیکشن کروانے کے بجائے 8 اکتوبر کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے، اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی درخواست پر باقاعدہ بینچ تشکیل دیا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ لیکن اس والے سے تو صرف نوٹسز آج جاری ہوئے، لیکن جو شام کے وقت ایک اہم جو زیادہ ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 2 سپریم کورٹ کے ججز جو الیکشن کمیشن از خود نوٹس کیس میں جو وہاں پر اس بینچ کا حصہ تھے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، انہوں نے اس فیصلے کے حوالے سے اپنا تفصیلی فیصلہ جو ہے سیپریٹ نوٹ جو ہے وہ وہاں پر جاری کیا ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جب وہ اس فیصلے حوالے سے مکمل طور پر خلاف ہیں کہ اس خود نوٹس جو ہے وہ عدالت لیتی اس معاملے کے اوپر. لہٰذا اب جب کیونکہ چار ججز اس کے خلاف ہو چکے ہیں, لہٰذا جو اس تاریخ کو جو الیکشن کرانے کے حوالے سے جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ 4-3 سے وہ ختم ہو چکا ہے. جو پاکستان کی جو مختلف جو پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی ہائی کورٹس ہیں وہ آئندہ 3 روز کے حوالے سے اس حوالے سے فیصلہ کیے جائیں. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس جسٹس امرتا بندیال نے جو اس حوالے سے اس خود نوٹس لیا تھا وہ اس کو جو ہے وہاں پر ان کو نل انوائٹ قرار دے دیا ہے, اور اس کے بعد نہ صرف یہ اس کو ختم کیا ہے بلکہ ساتھ ساتھ چیف جسٹس کا جو اختیار ہے 1843 کا اس کے اوپر بھی انہوں نے کوشچن ریز کیا ہے اور کہا کہ صرف ون مین شو کا جو ایک ہی شخص کو جو تمام اختیارات دینے کے حوالے سے جو طاقت ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور یہ خاصا ایک چیف جسٹس امرتا بندیال کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے.
عاصم اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور آپ سے اپڈیٹ لیں گے کہ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس رہی ہیں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے اس کو کس طرح سے آئینی ماہرین دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کے ریزالو ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان میں اس وقت اپوزیشن ہو, فوج ہو, حکومت یا عدلیہ, ہر کسی پر تنقید ہو رہی ہے, لیکن غیر جانبدار حلقوں کو تشویش یہ ہے کہ سیاسی فریقوں کے موقف میں بظاہر کوئی لچک نظر نہیں آ رہی اور کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ صورتحال سے نکلا کیسے جائے. ایک اور اہم پہلو جو حالیہ چند دنوں میں دیکھنے میں آیا وہ ہے کہ کچھ اہم امریکی شخصیات کی طرف سے پاکستان کے لیے بیانات, جس پر پاکستانی دفتر خارجہ نے جواب بھی دیا, کیونکہ ان بیانات کے بعد ایک تاثر یہ ابھرا کہ ان شخصیات کے بیانات سابق وزیر اعظم عمران خان کے حق میں دیے گئے ہیں. سابق امریکی سفارتکار ظلم خلیلزاد نے چند دن پہلے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان میں جاری بحران بڑھے گا, جس پر پاکستان کے دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو کسی کے لیکچر یا مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم خلیلزاد کے ٹویٹ کے چند دن بعد گزشتہ ہفتے امریکی سینیٹر جیکی روزن نے ٹویٹر پر لکھا کہ مجھے پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی تشدد پر تشویش ہے اور میں تمام پارٹیوں سے کہتی ہوں کہ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کریں اور قانون اور جمہوریت کی پاسداری کریں. اس کے علاوہ امریکی ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کمیٹی کے رکن بریڈلی شرمن نے بھی 2 ہفتے پہلے ٹویٹ کیا کہ شخصی آزادیوں پر کسی صورت قدغن نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کی تقریر پر پابندیوں اور سیاسی سرگرمیاں روکنے پر بھی تشویش ظاہر کی. پاکستانی میڈیا میں گزشتہ چند دنوں میں ان بیانات پر تبصرے ہوتے رہے ہیں اور کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ ان سارے بیانات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امریکہ میں لابنگ کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر کچھ امریکی شخصیات کے اچانک تبصرے, امریکی دفتر خارجہ تو اس سے پہلے کہہ چکا کہ امریکہ کسی ایک امیدوار یا پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, تو پاکستان میں اس پر اتنی زیادہ بحث کیوں ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل کے ڈسٹنگوش فیلو اور مصنف شجاع نواز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجاع, گزشتہ کچھ عرصے میں جو بیانات سامنے آئے ہیں ان سے پاکستان میں یہ جو تاثر لیا گیا ہے کہ امریکہ میں عمران خان کے لیے ہمدردی پائی جانے لگی ہے, کیا یہ تاثر درست ہے؟
میرے نزدیک یہ تاثر درست نہیں ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے ابھی ایک نئے سرے سے لابینگ شروع کی ہے, اور جب یہ حکومت میں بھی تھے تو انہوں نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے تھے, تو شاید اس کی وجہ سے یہ کامنٹس جو ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں. اس سے بنیادی جو صورتحال ہے واشنگٹن میں وہ تبدیل نہیں ہوئی, کیونکہ امریکن حکومت کا رجحان اس وقت پاکستان پہ کم ہے اور چین اور یوکرین پہ زیادہ ہے, اور کیونکہ وائٹ ہاؤس میں مقیم جو سینئر افسر ہیں وہ اس پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی تک پاکستان پہ کوئی بات نہیں کی.
تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی جو تاریخ رہی ہے, کیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں کچھ سیاسی رہنماؤں کو دوسروں پر ترجیح دیتا رہا ہے؟
امریکہ کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ کوئی پلان بھی ہونا چاہیے, اور یہ ایک قسم کی نارمل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں اور آپ ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ آیا وہ حکومت میں آ سکیں گے, اور اگر آئے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ کیا اثر ہوگا. اس وقت زیادہ سپورٹ اور زیادہ کانٹیکٹ جو ہے وہ ایک وہ ٹریڈیشنل سسٹم کا ہے, جو کہ سینٹ کام کی طرف سے پاکستان کی فوج کے ساتھ زیادہ کانٹیکٹ ہے. جو فائنینشیل سائڈ پہ پاکستان کو جس میں امریکہ کی بہت سخت ضرورت تھی, کے سپورٹ ملے آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی.
تو اب اگر ہم چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی بات کرتے ہیں تو اب تو بہت آبویس ہمیں اس پہ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کنٹینیوسلی مل رہی ہیں اور وہ ایسکلیٹ ہوتی نظر آتی ہے. پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی اور دفاعی تعلقات کی بھی ایک تاریخ ہے, لیکن اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے گلوبلی, بدلتا ہوا عالمی تناظر اگر ہم دیکھتے ہیں, جو عالمی سچویشن بن رہی ہے, تو کیا امریکہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت دیکھنا چاہے گا جس کا جھکاؤ چین کی طرف ہو یا چین کی طرف کم ہو؟ کس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر افسران ہیں خاص طور پہ وائٹ ہاؤس میں, انہوں نے کافی حد تک یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ مل چکا ہے. اب یہ پاکستان پہ منحصر ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر سکے کسی طرح سے, اور اس میں پھر فوج کا ہاتھ ہے, کیونکہ فوج کے سینئر افسران امریکہ آئے ہیں پاکستان سے, اور ان کی بات چیت میں ضرور انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا اور چین کو ترجیح نہیں دینا چاہتا. لیکن جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس وقت چین جو ہے وہ سب سے بڑا جو کریڈیٹر ہے پاکستان کا, سب سے زیادہ قرضہ پاکستان کو چین کی طرف سے ملا ہے, تقریباً 30%, 30% قرضہ چین سے آ رہا ہے, $30 billion ہے, اور اس میں گرانٹ منی نہیں ہے. اور اب پھر پاکستان چین کے اوپر امید کر رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے حالات میں اس کی مدد کرے.
تو چین اور امریکہ کے درمیان اثر و رسوخ کی جو جنگ ہے, پاکستان پہ اس کا کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں پھر آپ؟
پاکستان کو اپنی حالات جو ہیں ان پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جب تک وہ حالات بہتر نہیں ہوتے, پاکستان کا انفلوئنس بڑا کم ہے دونوں ممالک پہ. اور پاکستان اکنامکس میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ پرائس سیٹر نہیں ہے, وہ ریسیو کرے گا قیمت جو بھی فیصلہ کیا امریکہ نے یا چین نے کہ پاکستان کے ساتھ کتنے تعلقات ہونے چاہیے.
لاسٹ پہ, الیکشنز میں تاخیر اور پاکستان کے جوہری اثاثوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا مداخلت کی جو بات ہوئی, آئی ایم ایف نے کم از کم دو بار پاکستانی حکومت کو ان معاملات پہ جو ہے مسترد کیے ان کے اعلانات, جس میں ملک کے اہم مفادات میں آئی ایم ایف کی مداخلت کو وجہ بتایا گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں آئی ایم ایف سے جو ڈیل میں تاخیر ہے اس کے پیچھے عالمی ادارے کا دوسرے معاملات پر پس پردہ کو دباؤ ہے؟
بالکل نہیں, کیونکہ آئی ایم ایف ٹیکنیکل ادارہ ہے اور ان کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل لیول پہ ہوتی ہے, اور یہ بڑا سمپل سا مسئلہ تھا جو کہ ڈار صاحب کو بھی پتا تھا اور پاکستانی حکومت کو پورے سال سے پتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ریزروز نہ ہو, اور اس وقت ریزروز بہت کم ہو چکے ہیں, $4.6 billion کے ریزروز ہیں پاکستان کے پاس, تو یہ کافی نہیں ہے پروگرام کے لیے. اور جب تک چین اور سعودی عرب اور یو اے ای اور دوسرے ممالک سے پیسے جو ہیں ان کی تصدیق نہیں ہوتی, تو تب تک آئی ایم ایف کا سٹاف لیول اگریمنٹ ناممکن ہے.
بہت شکریہ شجاع نواز, آپ ہم سے بات کر رہے تھے. اور آپ کے خیال میں یہ جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے, وہ جو اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ناممکن ہوگا جب تک یو اے ای, سعودی اور چائنا سے یا باقی ممالک سے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی. بہت شکریہ آپ کا. عالمی معیشت میں کووڈ کے آغاز سے لے کر بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں, ابھی بھی دنیا میں معاشی سرگرمیاں اس طرح سے بحال نہیں ہو سکیں. گزشتہ چند ماہ میں ہم امریکہ میں بہت سی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز کی طرف سے لاکھوں ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ دیکھ چکے, اب یہی بحران بڑھتا ہوا بینکنگ سیکٹر تک بھی پہنچا ہے. حالیہ چند ہفتوں میں بینکوں کی ناکامیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خدشات امریکہ اور چین کے علاوہ عالمی معیشت کو بھی متاثر کر رہے ہیں, اور کئی ملکوں کے مرکزی بینک صارفین اور مالیاتی اداروں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. چند ہفتے پہلے امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک انویسٹمنٹ بینک سلیکن ویلی بینک, جو کہ ٹیک انڈسٹری کا ایک بڑا سرمایہ کار بھی ہے, بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا. حکومتی ادارے کیسے سرمایہ کاروں اور عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
The steps we took. امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے منگل کو بینکرز کو یقین دہانی کرائی کہ بینکنگ سسٹم ٹھیک ٹھاک ہے. یلن اور دوسرے عہدیداروں کی یقین دہانیاں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب سان فرانسسکو میں واقع فرسٹ ریپبلک بینک کے سٹاک کی قیمت گری اور سگنیچر بینک ناکام ہوا, جو کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں ایک کھلاڑی ہے. اب جب بائیڈن انتظامیہ نے سگنیچر بینک اور اس ماہ ہی ناکام ہونے والے سلیکون ویلی بینک میں رقم جمع کرانے والوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، یورپین سینٹرل بینک کی صدر کرسٹین لگارڈ نے برسلز میں مالیاتی اداروں کو تسلی دینے کی کوشش کی جب سوئس حکام نے یو بی ایس بینک کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کیا جس کے تحت وہ عالمی بینک کریڈٹ سوئس کو خریدے گا.
And we are very confident.
ہمیں بہت یقین ہے کہ یورو ایریا کے بینکوں کے سرمایہ اور لیکویڈیٹی کی پوزیشن بہت تسلی بخش ہے.
ایشیائی سرمایہ کار جن میں شنگھائی کے سرمایہ کار شامل ہیں فکر مند تھے کیونکہ چینی عہدیدار اصرار کر رہے تھے کہ سلیکون ویلی بینک کے ساتھ مشترکہ پروجیکٹ مستحکم ہے. امریکی سینیٹر مارکو روبیو بینک کے چینی حصص پر نظر ثانی کے لیے زور دے چکے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اہم ٹیکنالوجی میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کو چینی کمپنیاں خرید نہ سکیں. ایک سابق امریکی ریگولیٹر ڈائی این ایلس نے وائس آف امریکہ سے زوم پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکومت نے ماہرین اقتصادیات کے بقول متعدی بیماری سے بچنے کے لیے کام کیا.
And that can happen.
یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی بینک ناکام ہو جائے اور اس کی ناکامی کسی دوسرے بینک یا کسی دوسرے مالیاتی ادارے یا دوسرے کاروباروں کی اس پیمانے پر ناکامی کی وجہ بنے جو حقیقی معیشت کو بری طرح نقصان پہنچائے.
ان تمام کوششوں کا مقصد 2008 کی امریکی ہاؤسنگ مارکیٹ کی تباہی کو دہرانے سے بچنا ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں بینک ناکام ہوئے تھے اور دنیا کساد بازاری کی لپیٹ میں آ گئی تھی. مائیکل سلیون کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
تپدک، ٹی بی یا ٹیوبرکلوسس پھیپھڑوں کا ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے اور دنیا کی مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک. کئی دہائیوں تک اس بیماری پر قدرے کنٹرول کے بعد اس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے. اس سال دنیا نے ٹی بی کا عالمی دن اس امید کے ساتھ منایا ہے کہ اگلے چند سالوں میں کوئی ایسی ویکسین تیار کر لی جائے گی جو اس بیماری کے خاتمے میں مدد دے سکے.
تپدک نے گزشتہ سال 16 لاکھ افراد کی جان لی. بیماری سے نمٹنے کے خلاف پیش رفت کو کرونا وائرس کی عالمی وبا نے بری طرح متاثر کیا.
لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس حقیقت کی وجہ سے کہ اصل میں کووڈ سے نمٹنے کا بہت سا کام اسی عملے، آلات اور ڈسپنسریوں سے لیا گیا جو پہلے ٹی بی کے لیے کام کر رہا تھا. ان میں سے بہت سو کو تو کووڈ سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر وہاں منتقل کر دیا گیا تھا.
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جن کی ٹی بی کی تشخیص اور علاج نہیں کیا جا رہا. عالمی سطح پر 2021 میں ٹی بی سے ہونے والی 5 لاکھ اموات کے ساتھ بھارت میں یہ مرض سب سے زیادہ ہے. یہ تعداد دنیا بھر کے مقابلے میں تقریباً ایک تہائی بنتی ہے. لیکن امید ہے کہ اس دہائی میں اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے. بھارت نے 2022 میں 24 لاکھ لوگوں میں ٹی بی کی تشخیص اور اس کا علاج کیا. انڈونیشیا، بنگلہ دیش، نائجیریا، جنوبی افریقہ، ایتھیوپیا اور برازیل نے بھی اس سلسلے میں پیش رفت دکھائی ہے. بھارت نے 2025 تک تپیدک کو مؤثر طریقے سے ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جبکہ عالمی ادارہ صحت نے تشخیص، علاج اور ایک ویکسین کی تیاری کے ذریعے 2030 کا عالمی ہدف مقرر کیا ہے.
جب آپ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہیں کہ اب ہماری اس حوالے سے سیاسی وابستگی کچھ زیادہ ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ اب ہمارے پاس بہت سارے ایسے نئے آلات ہیں جو کہ پہلے نہیں تھے، اس لیے یہ امکان نظر آ رہا ہے کہ ہم اگلے 2 یا 3 سالوں میں ویکسین بنا سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک حیرت انگیز سول سوسائٹی کمیونٹی پلیٹ فارم اور نیٹورکس ہیں جو دراصل بہت زیادہ امید دے رہے ہیں کہ ہم ٹی بی کو ختم کر سکتے ہیں.
لیکن اس کے لیے مزید فنڈنگ کی ضرورت ہوگی. ایک اندازے کے مطابق اگلے 8 سالوں میں $230 بلین درکار ہوں گے.
ہمیں یقین ہے کہ دنیا ٹی بی کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، اور ایسے کرے گی جیسے اس نے کووڈ کے درمیان کی، کیونکہ کووڈ اور کووڈ ویکسین کے لیے $100 بلین کم و بیش ایسے ہی جمع کیے گئے تھے.
تپیدک غریب ممالک میں زیادہ عام اور مہلک ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تجارتی مواقع کی کمی نے ٹی بی کی نئی ادویات کی تحقیق اور ترقی میں رکاوٹ ڈالی ہے، لیکن ایک نئی ویکسین کی تیاری سے لاکھوں جانیں بچ جائیں گی. ہینری رجویل کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے.
दुनिया में कहीं भी सच को जानिए सिर्फ एक क्लिक से VOA Plus पर मालूमात अब आपकी दस्तरस में सियासी तब्दीलियां हकीकी कहानियां हकीकी लोग सिर्फ एक क्लिक से खुद को जोड़िए दुनिया भर की आवाजों से किसी भी वक्त किसी भी जगह सिर्फ VOA Plus पर
گزشتہ رمضان میں ویو 360 میں ہم نے آپ کے لیے چند شخصیات کے خصوصی انٹرویوز پیش کیے جس میں انہوں نے اپنے بچپن کے رمضان کی یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس رمضان میں بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور آج آپ کو ملواتے ہیں جسٹس ناصرہ اقبال سے، جن کا کہنا ہے کہ لاہور میں شاید کسی نے بھی کبھی پورے 30 روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ آئیے ملتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس ناصرہ اقبال سے اور جانتے ہیں کہ ان کی اپنے بچپن کے روزوں کی کیا یادیں ہیں جو وہ ہم سے شیئر کر رہی ہیں۔
روزہ جب ہوتا تھا تو ہم لوگ نتھیا گلی میں ہوتے تھے، گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو روزے بھی لمبے ہوتے تھے، تو جب بہت چھوٹی تھی تب تو والدین کہتے تھے کہ جی آپ نے روزہ رکھنا ہے تو دو حصوں میں رکھ لو، تو میں نے کہنا نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے پورا، پھر وہ کہتے تھے روز نہیں رکھ سکتے جمعے کے جمعے رکھ لیں، تو بس جمعے کے جمعے رکھ لیتے تھے تو بڑی مشکل سے گزرتا تھا، کبھی پیاس لگ جاتی تھی چاہے پہاڑ پہ ہو، کبھی بھوک لگ جاتی تھی، تو بس یہی بچپن کی یادیں ہیں۔ اب میرے اپنے پوتے پوتی ان کا یہی ہوتا ہے، وہ چھوٹی لڑکی بالکل 5-6 سال کی، وہ کہتی تھی میں نے بھی روزہ رکھا ہے، میں نے کہا اچھا آپ جو ہے نا دو روزے رکھے، ایک سحری سے لے کے دوپہر، ایک دوپہر سے لے کے افطاری، کہتی ہے نہیں تو باندھتی نہیں ہے، رکھتی پورا ہی ہے، خیر اب تو 11 کی ہو گئی ہے، اب تو تقریباً اس پہ واجب بھی ہو گئے۔ سحری ٹائم مجھے یاد ہے کہ میں پراٹھے کھاتی ہوتی تھی، اور چھوٹی بچی میں کہ جب 10-12 سال کی بھی تھی 2-3 پراٹھے میں نے کھا جانے، اب تو میں اب بھی روٹی جو ہے نا وہ ذرا تر والی جو ترائی والی ہوتی ہے نا وہی استعمال کرتی ہوں۔ روزے کے لیے ایک تو نیمبو پانی ضرور ہونا جس کو شکن جبین کہتے، اور یہ افطاری کے لیے، اور ساتھ پکوڑے ضرور ہونے، جلیبی یا کوئی میٹھی چیز، اور بس پھر ساتھ ہی کھانا کچھ کھا لینا، کھانے کی بھوک تو پھر رہتی نہیں۔ شکر الحمدللہ بچے روزے رکھتے ہیں اور شوق سے رکھتے ہیں، کئی دفعہ روزہ رکھتے ہی، صرف یہ ہے کہ سحری کیا ہوگی افطاری، اور ڈاکٹر جاوید اقبال کا بھی یہی عالم تھا، سحری اور افطاری کی خاطر روزہ رکھتے تھے، ان کو بڑا شوق تھا خاص طور پہ افطاری، اس میں رنگ برنگی چیزیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر جب زیادہ ہوگی پھر میں ان کو منع کرتی تھی کہ اب آپ روزے نہ رکھیں، کہتے تھے اب تو مجھے عادت ہی ہو گئی ہے، اور پھر افطاری کی بات بھی تو ہے، میں نے کہا آپ افطاری کر لیا کریں روزہ نہیں رکھنا، اب میں تو خیر ابھی میری عمر 82 کی ہے تو میں سوچتی ہوں میں تو روزہ رکھ ہی سکتی ہوں، اور ہمارا روزہ کیا روزہ ہے، اب تو سردی کا روزہ ہے تو بس اسی طرح گزر جاتا ہے، اور میرا خیال ہے لاہور شہر میں کسی نے کبھی 30 روزے نہیں رکھے، یا پہلا روزہ کھا جاتے ہیں یا خیرلا روزہ کھا جاتے ہیں، اور آپ رات کے 12 بجے سن رہے ہوتے ہیں کہ جی روئے تھا جال کمیٹی نے کہا فلانی جگہ پہ چاند نظر آیا، وہ کیسے نظر آیا، درخت میں چاند کی تصویر ٹانگ دی اور کہہ دیا جی چاند دیکھ لیے، تو بس پھر جب بھی اعلان ہوتا ہے تو اس وقت، ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے جب ہم جاوید منزل میں رہتے تھے سحری بھی کھا لی، انہوں نے کہا کوئی چاند نہیں نظر آیا، صبح 8 بجے ساتھ مسجد سے اس نے اعلان کیا کہ جی عید الفطر کی نماز اتنے بجے پڑھائی جائے گی اور چاند نظر آ چکا ہے، پھر روزہ رکھا ہوا، کہتے ہیں نا شیطان روزہ رکھتا ہے عید کے دن، تو پھر وہ روزہ رکھا ہوا فارغ کر دیا، عید منا لی۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی.
کابل کې د بارنوي چارو وزارت پر سړک چاودنه. عیني شاهدانو ویلي چې دغه چاودنه نن ماسپښین د بهرنیو چارو وزارت د مامورینو د رخصتۍ پر مهال رامنځته شوي، خو د مرګ ژوبلې حال به په خبرونه کې واورئ. په واشنگتن کې د دیموکراسۍ لپاره د دوهمې سرمشریزې کوربتوب چمتووالی. د دې چمتووالي په ترڅ کې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په بلاروس کې د تاکتیکي اتومي وسلو د ځای په ځای کولو پلان اعلان کړی. او په کرکټ کې په لومړي ځل د پاکستان څخه د افغان ملي ټیم د بشپړې لړۍ بریا. د ترڅ کې باید مینوالو خبرګونونه هم در سره شریک کړو. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ.
قدرمن لیدونکو سلام، نن د شنبه د اوري او منیټه او د 2023 کال د مارچ 28 زه خایسته سعادت لامېمه. د کابل په نننۍ 14 کې ورستۍ مرګ ژوبل او په افغانستان کې د داعش د حضور ګواښونه به په دې خبرونه کې مهم خبرونه وي چې یو په یو به تاسو ته وړاندې شي. د خبرونې لومړی مطلب تر اعظم په کابل ښار کې نن د شنبه یو ځانمرګي بریټ شوی چې له عمله مرګ ژوبل اوخته ده. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د پیخي پخلی کړي ویل دي چې په دې بریټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې شوی دی شپږ کسان وژل شوی دي او یو شمیر نور ټپیان شوی هم دي. د خبر نور جزئیات په خپل همکار سمیع الله جلالزی نه واخم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخه پروګرام سره مل شوی دی. جلالزی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. کا په پایل کې د دغه چاودنې په تړاو مخته یو څه معلومات راکړي، د پیخي نور جزئیات څه دي؟
کیسه جانی سلام تاسې او قدرمنو لیدونکو ته. اورسی راپورونه وایي چې دغه ځانمرګي بریټ د کابل د ملک ازغر څلور لار کې د بهرنیو چارو وزارت ته نږدې نن ماسپښین یو بجا او شل دقیقې شوي چې مرګ ژوبلې هم را مسه کړی ده. د کابل د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زران ویلي دي چې په دې پیښه کې شپږ ملکی کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ټپیان دي. زران زیاته کړې ده چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پوستې یا د تلاشۍ محل ته نږدې ځانمرګي بریدګر وپیژند او هغه وروسته خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. تر اوسه دا روښانه نه ده چې آیا وژل شوي کسان د بهرنۍ چارو وزارت کارکوونکي دي که نه. د کابل په کابل کې د ایمرجنسی روغتون هم په خپل ویب پاڼه لیکلي دي چې د پیښې له ځای دوی ته د دوو ماشومانو په ګډون 12 ټپیان راوړل شوي دي چې دوو کسانو روغتون ته د رسیدو په مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د کابل د نن ورځې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، اما تر دې مخکې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ورته بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی دی. طالبانو تل ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د داعش په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په ورسي مورد کې طالبانو پرون وویل چې دوی څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش 15 غړي چې درې مهم قومندانان وو وژلي دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې اعلامې تر خپرېدو وروسته ویلي دي چې که دا په اثبات ورسیږي چې طالبانو په افغانستان کې د داعش مهم غړي وژلي نو دا داعش ته یو لوی گزار دی. خلیلزاد ویلي دي چې طالبان باید د دوهې د تړون پلي کېدو ته پام وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که په بلخ ولایت کې د داعش د خراسان څانګې د لوړ پوړو غړو د وژل کېدو په اړه د طالبانو د استخباراتو ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې ته یوه لویه ضربه وي. خلیلزاد زیاته کړې چې طالبانو د دوهې د تړون له مخې د داعش په وړاندې د مبارزې ژمنه کړې وه او په خبره د داعش د یادو مشرانو وژل کېدل دا ښیي چې طالبان دا کار کوي.
د داعش د دوه مشرانو له منځه وړل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوهې تړون د بشپړ تطبیق لپاره چې د افغانستان او امریکا ګټې پکې خوندي دي خپلې اړیکې زیاتې کړي.
د طالبانو د استخباراتو ریاست د یک شنبه په ورځ په ویلا مې کې ووي چې د دوی د معلوماتو په اساس د رواني مارچ میاشتې په 13مه د مزار شریف خار په 15مه 8مه او 10مه حوزه کې د ترسره شویو عملیاتو پر مهال 15 د ایشان چې درې د هغوی مهم قومندانان وو وژل شوی دی. طالبان ویلی چې په وژل شویو کسانو کې د داعش د خراسان څنګه والی او د قضا مشر مولوی زیاودین، د داعش د خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر پریدای او د یادې ډلې د نظامی تمریناتو او بم جوړونی استاد سلیمان تاجکستانی شامل دي. طالبان ادعا کړی چې مولوی زیاودین مشهور په مولوی محمد د داعش په خراسان څنګه کې دوهم کلیدی مشر وو. په د چارو یو شمیر کارپوهان وی لومړی دا باید ثابت شي چې آیا وژل شوي کسان د داعش غړي دي که نه.
خو کار دا ده چې ټول سر لاس یو کړي، اول دا پیدا کړه داعش له کوم ځای له افغانستان ته راځي، څوک یې تمویلوي، منبع یې څوک ده، د دې تر شا څوک ولاړ دي، او دا هم باید تثبیت کړي چې دا کسان سره مبارزه کوي چې مړه کېږي دا واقعا د ایشان دي او که نور د طالبان مخالفین دي یا که نوره ډله تپله ده. دا مسائل اول حقایق باید شفافیت لاس ته راسي، وروسته بیا نو مبارزه یې د په وړاندې د یو میکانیزم او د یو پلان له مخې مخته لاړ سي.
که چېرته طالبان ادعا کوي چې واقعا دوی د داعش په لوړپوړو چارواکو باندې یا په هغه غړو باندې چې فعال دي او په دغه تروریستي شبکه کې تاثیر گذاري لري، دوی بریالي عملیات ترسره کړي، نو بیا ایجاب کوي چې دوی کره اسناد او معلومات مطبوعاتو او نړیوالو او هیوادوالو سره شریک کړي، په دې چې دا باید جوته شي چې دوی واقعا په داعش تروریستي شبکه باندې عملیات په بریا سره ترسره کړي دي.
داعش تر دا مهاله په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د خپل مشرانو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې د داعش ډله په افغانستان کې فزیکي اولنی حضور نه لري، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو د عملیاتو خبر ورکړی دی.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه منل چې ګواکې داعش په افغانستان کې یو جدي ګواښ دی. په اوسني حالت کې دوی اعتراف کوي چې داعش یو جدي ګواښ دی او په ډېرې چټکۍ سره پس له دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسېدلي دي، داعش توانېدلی دی چې پراخ شي او خپل فعالیتونه نور هم جدي کړي.
دا په داسې حال کې دی چې داعش ډلې په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
بل پلو د افغانستان د لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي رپورټ ورکوونکی د طالبانو لخوا د څو تنو نیول شویو معترضو ښځو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې څو تنې معترضې ښځې چې په دغه هیواد کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو بندېدو په غبرګون کې سوله ییز اعتراض کړی و، د طالبانو اړوند کسانو لخوا نیول شوي چې پکې فاطمه محمدي، ملالۍ هاشمي او رقیه سائی چې په کابل که ده تیر ورز اعتراضی حرکت که گردون کرده و هم شاملی دی. اغه پزغر ده غک کرده ده چه زه لکم قید او شرط پراتا ده اغوی ده جر تر جره خوشی کولو گختنه کوم. ده ده اعتراضی حرکت یوی گردون کون که نسرین فرامرز امریکا غد که ده خبر تایید کرده ده، خو با کابل که ده طالبان و امنیتی مسئولی نکتر همه حالا بیاپ ده اره سن ندی ویلی. د طالبانو لخوا په خزو د اجتماعي محدودیتونو وروسته په افغانستان کې آنلاین کورسونه او تعلیمی مرکزونه مخ په زیاتېدو دي. یو ځل کوم کې چې د رویټرز خبری آژانس سره د خپل زده کړو په اړه یې خبري کړې دي، له هغه جنونو نه ده چې په کابل کې د رومي اکاډمۍ په نوم یو تعلیمی کورس کې آنلاین زده کړې کوي. د رویټرز آژانس په دې رپورت کې د زده کوونکي، خونکي او د کورس د رئیس نمونه او څیرې د امنیتي اندې نور لعمله نخبریږي.
د طالبانو حکومتي چارواکو د شرعي لباس په شمول نورستونز دنجونو د منځنۍ خوونځیو او لیسو بندولو په هنتونونو او اکثریت خزې کارته لټلو منکولو اصلي لټونه غني. د آنلاین کورسونو او تعلیمی مرکزونو د زیاتیدلو سره انجونی او خزی په ډیره لیوالتیا غواړي چې تعلیم ته دوام ورکړي. په دې کې د رومي اکاډمي په نوم آنلاین تعلیمی مرکز فعال دی چې دغې زده کوونکي هم پکې داخله کړي.
Actually, in that situation, that we are banning from going to school, university.
بل اسیا وخت کې چې مونږ خوانځیو په هنتونو او یا هر ډول کورس تلتلو منیو، دا په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره فرصت دی چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي او په آنلاین بڼه تحصیل وکړي. ځکه خو زه غواړم چې د آنلاین لارې خپل زده کړو ته دوام ورکړم. دا زما ارمان او مرام دی چې په افغانستان کې هر څه پیښیږي زه خپل زده کړې.
خو ډیر نور بیا د دغه 22 کلنې زده کوونکې په څیر نیکمرغه نه دي. د رومي اکاډمي وی دوی په سلګونو درخواستونه بیرته راډول، ترڅنګ په افغانستان کې چې 90% خلک د فقر په ټیټه کچه کې ژوند کوي، اکثریت یې د لپټاپ اخستلو، انټرنیټ فیس ورکولو او یا د آنلاین زده کړو لپاره د نورو ضروري امکاناتو توان نه لري.
کله چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د بد وضعیت سره مخامخ شوې، رومي اکاډمۍ د هغوی د ناهیلۍ په ورځو کې د هیلو څراغ بل کړ.
طالبانو تر اوسه په انټرنیټ کارولو محدودیت نه دی لګولی او چارواکي یې تل په ټولنیزو شبکو خبرتیاوې خپروي. دوی نجونو ته د دې اجازه هم ورکړې ده چې په کور کې زده کړې وکړي. خود بل هر چا په څیر چې په افغانستان کې انټرنیټ کاری، آنلاین زده کوونکي هم د برېښنا د بیا بیا قطع کېدو او لک صورت انټرنیټ سره ستونزې لري.
یګونه جایگزین در وضعیت فعلی همي آموزش آنلاین از طریق انټرنیټ است بر بانوان، یعنی فوق العاده میتونه مفید باشه، فوق العاده میتونه ارزشمند باشه بر بانوان و طبیعی از وقت روزانه ما ده ها پیام سپاسگزاری، خرسندی و رضایت بانوان را میبینم، خوبترین حس ممکن برام پیش میاد.
در طول ستونزو سره سره زده کوونکې وی افغان ښځې د کلونو کړاوونو او داخلي جګړو کې ډېرې زړورې او توانمندې شوې دي او دې ته چمتو شوې دي چې حالات هر څومره ترنګلې اوسي دوی د ښه کېدلو هڅه وکړي.
You must be hopeful because after all my
مونږ باید هیله منې اوسو او خپل باور او هیله باید کمزوري نه کړو. مونږ باید په داسې وضعیت کې ډېرې زړورې اوسو.
Don't lose our belief, our hopes, and we must be strong in that situation.
او اوس نړیوالو خبرونو ته راځو. فلسکونو زره اسرائیلیان د دوشنبه په سهار د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یوې ناڅاپي پریکړې په خلاف د هیواد په ګڼو ښارونو کې سړکونو ته راوتلي وو. دوی د نتنیاهو هغه ناڅاپي پریکړه غندله چې له مخې د دفاع وزیر وروسته له هغې له دندې ګوښه شو چې د قضایه قوې او سیستم د بیا رغونې دپاره یې د بیا کتنې په پلان انتقال کړی وو. په تل ابیب کې مظاهره کوونکو لویه لاره تړلې وه او لوی ورونه یې هم بل کړي وو. دغې ناکرارۍ د نتنیاهو د قضایه قوې د بیا کتنې د پلان په تړاو د یوې میاشتې اوږد کړکېچ ته لا شدت وهلی چې په ترڅ کې یې پراخ لاریونونه وشول. د سوداګرۍ د چارو او پخواني امنیتي مشرانو اندېښنې یې هم راپارولي او متحده ایالات او نور نږدې متحدین یې هم اندېښمن کړي دي. د تایوان په خوانې ولسمشر ما ینګ جیو د دوشنبه په ورځ چین ته د دولس ورځني سفر لپاره یو ورځ وروسته له هغه رهي شوی چې تایوان چین ته د ډیپلوماټیک ډګر خپل څوارلس ملګرونه یو له لاسه ورکړ. کاغلی ما په شخصي سفر چین ته رهي شوی چې له ځان سره یې د اکاډمیکانو شخصیتونو، البته د کالج زده کوونکو او د یو پلاوي ترڅنګ د کورنۍ غړي هم ملګري کړي دي. خو په اصل کې دا سفر د سیاسي نات خا ډاک غنل کیږي. د خپلواکۍ پلوی ډلې یو شمیر مظاهره کوونکي د هغه تر حرکت مخکې د تاو یون په هوایي ډګر کې مظاهرو ته هم راټول شي وو. بل په لوري د امریکا د ولسمشر مرستیالا کاملا هاریس پرون د یکشنبه په ورځ غانا ته ورسیده. هغه افریقا ته د یوې اونۍ اوږد سفر پیل کړی دی. هغه د امریکا ولسمشر جو بایدن او ټول ملت په استازیتوب خپل تاوده سلامونه هلته وړاندې کړل او ویل چې د سفر ته د متحده ایالاتو او د افریقا د لوی وچې د خلکو ترمنځ د اوږدې تلپاتې او خورا مهمې ملګرتیا د لا دوام په توګه ګوري. د شپې په محل کله چې هغه له الوتکې ښکته شونو ماشومان یې بدرګې ته ورغلي وو چې په خوشحالۍ د غانا او امریکا بیرغونه هم رپول. قدر منو لیدونکو په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې د دیموکراسي په اړه د دویمې غونډې لپاره چمتووالی نیول کیږي، د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بلاروس په خاوره کې د نن د اتمی وسلو د ځای په ځای کولو خبر ورکړی. د امریکا غا خبريالي ورانیکا بالډراس د هغه وسلو په زیانونو چې روسي کارولي او عام خلکو ته تریزیان رسیدلی دی او چاپیریال ته هم تاوان رسولی دی یو رپورت برابر کړی دی چې پښتو ژباړه ته ستاسو پام راګرځم.
اوکرایني پوځیان له څو میاشتو راپدې خو د هر ډول کیدونکو برید د څارلو په موخه د بلاروس سره په خپل سرحد کې له بي پيلوټو الوتکو څخه کار اخلي. د شنبه په ورځ یو خبر خپور شو چې د روسیې ولسمشر په بلاروس کې د اټومي وسلو د ځای په ځای کولو نیت لري.
زه په دې مسالې پرته لدې چې د اټومي وسلو د پراختیا په برخه کې زموږ نړیواله ژمنتیا له پامه وغورځول شي غواړم ټینګار وکړم. د اپریل په دریمه عمل روزو او د جولای په اوله د بلاروس په ورکه د اټومي وسلو د یو ډیپو د جوړولو چاره بشپړو.
د روسیې د ولسمشر اعلان له هغه وروسته را برسېره کیږي چې برېټانیا اوکراین ته د یو ډول مرمیو د ورکولو ژمنه وکړه چې پکې کمزوري شوی یورانیم کارول شوی دی. د روسیې د پاوز د کیمیاوي او بیولوژیکي ځواکونو مشر ایګور کیرولوف دغه اقدام د خطرونو په اړه خبرداري ورکړه ده. د رويټرز د خبري اجازه د خبر لمخې د برېټانیا د دفاع وزارت د خپل پریکټ څخه دفاع کړي ویل دي چې د تشاوشاتو خطر لګ دی. ناتو بیا د پوتین وروستي څرګندونې خطرناکه او نامسؤولانه بللې دي. د اوکراین د چاپیریال او طبي سرچینو د ساتنې وزیر روسلان سترلیتس امریکا غږ ته ویلي چې د روسیې يرغل د اوکراین چاپیریال لپاره سخت زیانمن کړی دی.
We have more than 2300
مونږ په اوکراین کې چاپریالي جرمونو څباندې 2300 قزیل روټول زیان څباندې 150 میلیارډ ډالر ترسيږي.
د وزارت چارواکي وایي چې دوی به روسیې د زیانونو د جبرانولو غوښتنه وکړي.
The biggest impact
زیات زیان هوا تر رسیدلی د اوکراین د ټولو جنگلونو د یو په درېمې زیاته برخه سوځیدلې ده.
څو ورځې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي خپل خلکو ته وویل چې د روسیې د جګړې له مجرمینو سره به حساب کتاب وشي. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر د مارچ په 28مه د ولسواکۍ اړوند په یو آنلاین مجلس کې برخه واخلي چې پکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم برخه ولري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د کرکټ په دویمه شل اوریزه سیالۍ کې هم پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او په دې سره یې د دریو لوبو په لړۍ کې برتري ترلاسه کړې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان پاکستان ته د کرکټ سیالیو کې داسې پرله پسې او سترې ماتې ورکوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د پاکستان خلاف دا بریاوې د لوبغاړو د زیار او مینوالو د ملاتړ نتیجه بولي.
او زما د پاره یو ډېر د فخر زده از کپتان چې دا سیریز ګټل د پاکستان لوبډلې څخه ډېر د ویاړ زده او دا ستاسو مینه او ستاسو محبت او زموږ د ټولو لوبغاړو محنت ان شاء الله په دې هیله چې انده کې هم خپل دوغان کې یاد وساتي موږ به کوشش وکړو چې خو زلي
برکه ټول افغانستان غور ملت ته وایم واقعا چې ډېر زیات خوشاله زده د یو فل ممبر ټیم د سیریز ګټل ان شاء الله بس مونږ کوشش هم درته چې رامن میچ ته وګټو د 3-0 میچ وګټو تاسو د وګان کې یاد ساتي او بیا دیم ټول کارو ته دا ستره بریا مبارکي ویو او څنګه چې همیشه خپل تلان په دواګانو کې یاد ساتري دا سه همیشه په دواګانو کې یاد ساتي او دا خوشحالي ټول خو په خوشحالي باندې مو منځي او بس بیا دیم زموږ طرف ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارکي.
په همدې اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی کپتان الاداد نوري صاحب نظر تاسو سره شریکو چې د سکایپ لاري موږ سره مل دی. نوري صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او اول خو تاسو ته او تاسو ملګرو ته د دې بریاو مبارکي وایو. تاسو د هغه افغان لوبغاړو د جملې نه یاست چې نږدې درې لسیزې مخکې مو افغانستان کې کرکټ معرفي کړی وو. هغه وخت مو فکر کاوه چې یو ورځ به پاکستان ته ماتې ورکوي. چیرته چې تاسو په خپل حال ته کرکټ پیل کړی دی؟
سلامونه نیکی هیلی آشنا تلویزیون او تاسو ټول ته کوونکو تولیدونکو ته خپل سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. البته چې په سر مختصر ټکو کې به درته وایم، بالکل من کرکټ په پاکستان کې زده کړی او پاکستان نه مطلب دا ده چې د ما ضرورت او ډېر کوششونه کړي وو چې یوه زما خپله تاریخي کیسه وه چې هلته به موږ کوشش کړو چې امتحان ورکړو خو چانس به موږ ته نه ملاوېد او دغه
قدر منو لیدونکو د تخنیکی مازیرو لا کبل مونږ فعلاً د پاره معذرت غواړو، خو زمونږ همکاران به دغه هڅه ته دوام ورکړي چې د دوی سره بیرته مونږه اړیکه ټینګه کړو. تر هغه وړاندې په خبر کې یو شمیر افغانانو د امریکا غاک سره په خبرو کې خپل د خوښۍ احساسات څرګند کړي دي، خو پاکستانیان به په دې باور دي چې دغه دوه پرلپسې ماتو لامل لوړ پړو لوبغاړو پرته د نویو لوبغاړو انتخاب دی. زمونږ همکاري مسکا صافی په دې اړه رپورټ چمتو.
د پاکستان پر وړاندې د افغانستان دوه پرلپسې بریاو د افغانانو په مخونو مسکا خپره کړه. په پېښور کې یو شمېر افغانان وای د پاکستان په شان پیاوړي لوبډلې ته په نړیواله کچه ماتې ورکول لوی بریا ده.
زه بیانولی نشم چې موږ څنګه خوشاله دلته، ځکه چې تاسو ته پته ده موږ افغانان په مختلفو ملکونو کې ډېر په تکلیف ژوند تېروي، نو بیګا چې میچ وګټل موږ تر هر څه خپل هغه سلیبریشن هغه خپل خوشحالي مطلب جری ستلی و، نو ډېر خوشاله
موږ د پاکستان سره په څولو بو کې مخ شو او ډېرې قوي لوبې موږ سره وکړې. خو بدبختانه په اخره کې به د لوبې بڼه بدله شوه او موږ به لوبه وبیلله. خو د نیکمرغه چې په دا ځل د راشد خان په کیپټنسۍ کې داسې یو لوبډله جوړه شوله چې وتوانېدلو چې د پاکستان غوندې قوي حریف او قوي لوبډله چې په تاریخ کې نوم لري د ورلد کپ ریکارډ لري، ورلد کپ دوی ګټلی دی او بیا ډېرې سیریزونه او قوي لوبډلو ته ماتې ورکړې، هغه ته موږ ماتې ورکړه.
کته سی ګورې دوی هغه پیسیل وستیر شولو، دوی پیسیل نه هغه ټاپ او رقم لوبغاړي چې هغه دوی ټاپ کړی ول په پی سی ال کې هغه هغه لوبغاړي ټول کړی ول. خوشبختانه افغان لوبغاړي وکول شول چې پاکستان ته په دغه سیریز کې ماتې ورکړي او دغه سیریز په خپل نوم کړی.
خو ځای ځوانان وایي چې د پاکستان د پلبسې دوه ماتې لامل د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا ټاکل شوی نوی او بے تجربه لوبغاړي دي.
افغانستان ټیم په دومره ښه ټایم کې دومره سټرګل وکړ چې د نن انټرنیشنل لوبغاړي هم شول او انټرنیشنل بیس باندې د لوبوم کولای شي. خو پاکستان کومو ګورو نو پاکستان په 10 لیول لوبا کول نو دا د یو قوم لپاره ډېر زیاته د مایوسی خبره ده.
لکه ټول نغټه مسله خدا دا چې ټیم سلیکشن، لکه تاسو څنګه یو جونیئر کسته چې هغه فرست ټایم صرف پی ایس ایل کې پرفارمنس کړی دی، تاسو هغه مناسبت باندې آکاس انټرنیشنل کرکټ تراواله، دین علاوه خدا خدای چې د فرست کلاس کرکټ ته ولېږي، کلاس اے کرکټ یا پاکستان اے ټیم ته ولېږي، چالت لک سټرګل کی بیا تاسو هغه نه پس دا انټرنیشنل.
ایاز رضا چې د سپورت په برخه کې اتلس کلنه پوه لري وایي د پاکستان کرکټ بورډ په نړیوالو سیالیو کې له لوړ پوړو لوبغاړو پرته د نو لوبغاړو د ټاکلو په پریکړه پښیمان دی.
پاکستان کرکټ بورډ په دغه سیریز کې هغه لوبغاړو ته مکور کړل چا چې اوس په اتم پاکستان سوپر لیگ کې کارکردګي خواه، په دبده مرغه هغه رنګي کارکردګي ونه خودل لکه څنګه په کارو، او د پاکستان کرکټ بورډ چې په هغه کم اعتماد هغه رنګي هغه اچیف نه کړلو.
د افغانستان د غبریا په ټولنیزو رسنیو کې ول منزل شو او د دې لړۍ درې ملو بابا نن په شارجه کې تر سره شي، خو د لړۍ پریکړه لمخې لا د افغانستان په ګټه شوې ده. نن په پیښور کې د زینو خلکو په سیرو کې خوخی او د زینو خفغان لیدل کیږي. خدای چې افغانستان له پاکستان څخه دویم شل اوریز لوبه هم وګټله، د افغانستان د بد وضعیت له امله د کډوالو شو افغانانو زرونه یې په بیساري ډول خات کړل. مسکا ساپۍ، امریکا غاک، پیښور.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
بیا هم د امریکا غاښنا تلویزیون خبرونه ته خراغلست. د طالبانو حکومت د کوکنارو په کرکیل او د مخدره مواد په قاچاق بندیز لګولې. خو بیا هم د چیرونکو په وینا د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د نشي توکو قاچاق او خرڅلاو روان دی. د کابل امنیه قمندانۍ تازه ویلي چې یو شمیر شکمن قاچاقبري نیولې دي. نور حال د محمد ابراهیم مومند پر پورت کې وګورئ.
د کابل امنیه قمندانۍ کې د نشیتو کو سره د مبارزې مسول عبد الله عزی امریکا ته وویل چې عملیاتي د کشفی دارو او استخباراتو په مرسته په لومړی، دویمې، پنځمې، نهمې، شپږمې، درېمې، اتمې، لسمې، دولسمې ناحیې او د پغمان په ولسوالۍ کې تر سره کړې دي چې د یو دیشتنو شکمنو په شمول یې څه باندې 1200 ټابلیټ کاګولۍ، پوډر او نور نشي مواد نیولې دي.
د کابل د امنیه قمندانۍ د نشي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت په یوه اونۍ کې څو عملیاتونه د کشفي ارګانو په مرسته ترسره کړي دي چې دا عملیاتونه د اولې، دوهمې، پنځمې، نهمې همدارنګه د پغمان ولسوالۍ او دوه عملیاتونه د استخباراتو د اتم ریاست او د کابل د ریاست په مرسته ترسره شوي چې په نتیجه کې څلیرس مضمونین، دوه راډي موټر، څه چارج، شیشه، ټابلیټکې او یو نیل توفانچا څه اندازه پیسې د دې مضمونین لاس په لاس نیول شوي او دوسیې تکمیل او مربوطه ارګان ته تسلیم شوي.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د نشي موادو د قاچاقبرانو او پلورونکو د نیولو او مخدره موادو د پلورلو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
متوازن هم زیاد شده، مواد مخدر کسی که میفروشه و اینا کس قاچاقبراش هم زیاد از دمی مساحه میفروشه علنی و خواهش ما از امارات همی است که چکپین و استخبارات و پولیس اضافه کنه که این قاچاقبرا را بگیره.
ولاد په خوا په پرتله خوز ډیر کم شوه دی او دا ډیر ښه کار دی چې دغه قاچاق مخاوني ولشي او د سره زمنګ دغه د افغانستان خلک ټول په دغه پودرو د نشیتو ک باندې اخته دي او باید چې دغه مخاوني ولشي نو زمنګ دغه ملک به دغه پودریان نشي خلک ډیر کم شي.
معتادین هم مني چې لا اوس هم ورته نشیتو کې رسیدي خو ډیرې وای پیدا کولی سخشوي او د مخدراتو به لوړې فلدي
والا فعلا خو ساخ شده. از روز که طالبا آمده خیلی مشکل شده. خب باز هم هست، فریمان است، پیدا میشه پوری صدر پس اون فریمان هست.
د کابل شهر نو پارک او د پولیسوخته سیمه د معتادینو لپاره د سترو او خوندي ځایونو څخه شمېرل کېده چې وخت د طالبانو د رسېدو را په دې خوا تر اوسه دغه دواړه ځایونه له معتادینو پاک شوي. خلا هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې معتادین شتون لري. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار د نه نیمو تر لسو بجو.
تر دې دمه ستاسو د ملتیانه مننه کوم. د امریکا غږ آشنا تلویزیون دری او پښتو خپرونه دوام لري. پښتو برخه پای ته رسیده خو دری برخه اوس نشر ته چمتو ده چې زما همکار لینا روزبه را سره ملده. لینا جان ستړي مشي او په خیر راغلی.
بله با سلام به شما و بیننده های محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه با تازه ترین اخبار رسیده از افغانستان، تحلیل های مرتبط و همچنین اخبار جهان و دیگر نقاط آغاز میشه. امیدوارم تا ختم این برنامه هم همراه ما باقی بمانید.